په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 340 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړي چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. ښاغلي سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي ندی. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو برخه کې خپله دنده پرېنښوده، او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالی کېدی نشي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی اڅولای چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې محاکمې ته د وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان وروزګان ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولس کنتور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اورېدو په اساس دوی ته ورکړل شوی و چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدراعظم مارک روتی تېره میاشت ویلي و چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کیږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیا په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروسته څو توغندوی بریدونه کړي وي. دغه خبرداری دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس یې ولسمشر کولی شي پر عراق کې د امریکا پر ګټو د هرې احتمالي حملې مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملیشي د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2020 کال د جنوري د درېیمې د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیماني او د عراقي ملیشي یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د استازو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالد ترامپ هم داشان په دغه بودیجه کې له غوښتنو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4500 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر دې یو ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخښلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې اوو کلونو بند محکوم شوی او د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جارید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 2 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل که غوړی دا او ځین نور خبرونه به هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل چې د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې د ورستوي هدفي وژنو موضوع راوخلو، او دا چې ولې په دې ورستوي کې دا ډول حمله زیاته شوې د امنیتي او دفاعي چارو لوی کارپوس سره به وغږیږو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې تر دو اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي، نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپله ونډه په بشپړه توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ، ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي په اړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي، باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز اژانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې ښار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غني خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دوه میاشتو راهیسې سپارلې دي. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدی رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د 3-14 په ځای به 15-14 کېدې.
شاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاس کړي، د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روان دي.
د ناتو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناتو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بے معنی شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لوري ووژل شو، او تر دې یو ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
و امردل چناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هغې خارچې امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دو میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی دی. لکابل د امنیتی او دفاعی چارو پو او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری هم د تلیفون په لیک سره وصل شوې ده. وزیر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم صاحب ستریم.
وزیر صاحب تاسو په نظر د دغه هدفي وژنو تر شا څوک لاس لري؟
دا اساسي خبره ده چې په افغانستان کې خو برسره د طالبانو نورې تروریستي ډلې فعال دي، او د دې ترڅنګ هغه ډلې ټپلې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګ شي او په جګړو کې خپل ژوند ګوري، په جګړو کې خپل منفعت ګوري، په جګړو کې خپل ګټې ګوري، هغه حلقې کوشش کوي چې په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کړي چې سولې ته موږ ونه رسیږو، سولې په مخ کې خنډونه دوی جوړ کړي. نو دا ټولې چې سره راټولې کې دغه روسي بریدونه د همدغې لپاره دي، کنه وی خو یوازې طالبان په ځینو برخو کې مسولیت هم نه مني په خپل غاړه باندې، خو کچېرې طالبان دا بستر جوړ نه کړي بیا د نورې تروریستي ډلې هم نشي کولای چې دا بریدونه ترسره کړي. نو طالبان یې کوښښ وکړي چې دا ټول مسولیت په خپله غاړه وانخلي، ور باندې وکړي تر څو چې نورو تروریستي ډلو ته یا نورو هغه ډلو ته چې هغوی د موقع نه استفاده کوي، یو مافیا دي یا د مواد مخدر کسان دي یا اختطافچیان دي یا د ځمکو غاصبین دي، هغوی هم موقع ورته مساعده نشي چې دغه ترورونه وکړي او یا مثلا ګډوډي رامنځته کړي او یا امنیت خراب کړي.
یو خدای غوښتنه د وزیر صاحب چې تاسو او نور اړخونه له طالبانو کوي، بل مسؤلیت د افغانستان دولت یا حکومت راځي کیږي چې تر خپل کنټرول لاندې هغه هم په مرکز کابل کې دا ډول حمله زیاتیږي چې ډار او ویرې خبره کړي په دې ربیا مدني فعالانو د رسنیو په کارکونکو کې. فکر نه کوي چې د دوی مسؤلیت نه دی چې باید د خپلو دغه فعالانو ژوند خوندي کړي؟
کاملا د افغانستان حکومت او دولت پدې کې هڅې کوي، ما ته خپل باندې معلومې دي چې ډېر زیاتې هڅې کوي. اول خدای لومړی معاون سالی صاحب د سارنی غونډي چې دی فقط هم دی په خاطر دی چې په کابل کې کاملا امنیت ټینګ شي. زه تاسو ویلې شمال کې سالی صاحب نمائنده مو ویلې، هغه د مطبوعاتو مشر مو ویلې چې دلته کدا دوی د حالې ځلې نه وي، دلته به ډېرې وینې توی شوی وي، نو ډېره ګډوډي به رامنځته شوی وي. خو سره د دې نه د دولت لپاره په کار دی چې کاش کو استخبارات خپل ډېر قوي کړي، د عامو خلکو نه مرسته وغواړي او هغه اوپراتیوي پیسې چې د دوی سره دي هغه په همدې باندې ولګي، خلکو ته یې ورکړي، خلکو له منځ نه نفر جذب کړي چې دوی ته راپور ورکړي، دوی سره همکاري وکړي، د دوی ملاتړ وکړي. که د خلکو همکاري جذب نه کړي، د خلکو همکاري ځان ته جلب نه کړي، نو امکان نه لري چې دوی امنیت ټینګ کړي. د دې په خاطر باندې زه وایم چې د دولت مسؤلیت هم دی، خو د دې لپاره مغلارې چارې چې ډېرې اړینې دي هغه باید په کار باندې واچول شي، چې هغه لارې چارې د خلکو ملاتړ دی چې څنګه راجذب کړي. او د دې ترڅنګ ما مخکې مو ویلې چې هغه اوپراتیوي پیسې چې د همدې کار لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، د هغې نه په همدغې لاره کې تنها په همدغې لاره کې استفاده وکړي تر څو چې دوی وکولی شي چې په کابل کې د دې تروریستي حملو مخه ونیسي. نو زما په عقیده باندې د خلکو همکاري ډېره ضرور ده.
بلې مخې تاسو له طالبان سره د سولې خبرو یادونه هم وکړه، په پام کې ده چې لس ورځې وروسته بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې خبرې تکرار شو، د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان حکومت شاوخوا 15,000 زیات د طالبانو بندیان خوشې کړل، په دوی کې ډیر هغه بندیان مو چې په درنو جرمونو باندې تورن شوي او د کلونو کلونو سزا ورکړل شوی وي. دغه وضعیت په پام سره فکر نه کوي چې د مجازاتو څخه د معافیت کلتور حاکم دی، سترس ترګه څوک نه ویني چې که جرم هم وکړي خو سبا بیرته خوشی کیږي؟ فکر نه کوي چې دی به هم دغه هدفي وژنو ته ډیره لاره پرانستی وي؟
کاملا دا خو یو واضح خبره ده. ګوره د امریکا متحده ایالاتو دا کار غلط وکړي چې د طالبانو سره یو جانبه یا دوه جانبه د دوی په منځ کې غونډې وکړي او تورې پیسرې وکړي، د افغانستان دولت په مسله کې خبره واچولو او طالبان هم په دې باندې ټینګار کوي چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره پریکړې کړې دي نو معنا دا ده چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو یا ورسره خبرې نه کوو او یا په زور باندې مو د شپږ زره یا پنځه زره نفر خوشي کړل. معنا دا ده چې دا د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې طالبان وربند وکړي، باور رامنځته کړي، د افغانستان دولت به هم ټول د طالبانو بندیان بدون د قید و شرط ورخوشي کړي. افغانستان دولت څه کوي په بندیانو باندې؟ دا دومره مصارف کیږي د دوی ساتل د
وزیر صاحب
باندې کړي چې هغه د هغه نفر ورخوشي کړه، هغه لاړه بیرته ماریبي ته او جګړې ته لاړه، نو دا باور له منځه وړي. دا ښه کار نه دی. هغه وخت به دا طالبانو په دې ټینګار نه وای کړی چې زموږ نفر راخوشي کوي.
زما هدف دا د وزیر صاحب څوک چې اوس دغه حمله کوي د هدفي وژنو تر شا دوی خو نه ویریږي، که چیرې احیانن ونیول شي هم خو دوی احتمال د دې شته چې بیا هم سبا د افغانستان دولت لخوا د سولې د هڅو په ترڅ کې خوشی کړی شي، ځکه چې طالبان اصرار کوي ټول بندیان باید خوشی شي. نو دلته فکر نه کوي چې یو ضعف یا کمزوري د افغانستان د حکومت هم ده؟
نه، د افغانستان د حکومت ولې ټول شیان موږ د افغانستان په حکومت باندې وچو؟ تاسو ولید چې کله امریکایانو فیصله وکړه 5000 نفر بندیان دي بدون د قید او شرط په لاس ورځو کې خوشی شي، د افغانستان دولت خو ډیر کوښښ وکړي چې دا بندیان وساتي، دوی ته دوسی وچی، دوی نه تضمین واخلي. همدغه نړیوال ټولنې، همدغه مطبوعات او همدغه خلکو چې ویلې ټول ورځ چې د افغانستان دولت نه غوړي چې سوله وکړي، بندیان نه خوشی کوي، بندیان دي خوشی کوي، بندیان دي خوشی کوي، او چې اسمان ته وختي. نو معنا دا ده چې افغانستان دولت خو بیا هم مقاومت وکړ، شپږو میاشتو کې دوی ته دوسی وچولې، تضمین یې تنه واخیستو، ورو ورو د کسانې خوشی کړل. زما هدف دا دی چې دا د افغانستان دولت ګوره که هر کار چې د افغانستان دولت وکړي هغې ته د انتقاد په سترګه کتل کیږي. زما هدف دا دی چې دلته که چیرې سولې ته خبره وي چې سولې ته ورسیږو، نو طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، یو افغانستان دولت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه دې خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې صورت کې که موږ یوازې مسؤلیت افغانستان دولت ته ور په غاړه کړو، دا د حل لاره نه ده. ګوره د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غلط کار وکړي چې طالبانو سره دوه جانبه غونډې وکړي او فیصلې وکړي. طالبانو غلط په لاره روان دي چې اوربند نه کوي او زور کوي او امارت اسلامي غواړي. تاسو ولیدل په دې اخرو ورځو کې په کراچۍ کې د ملا برادر اخون غونډه او یا هلته څرګندونې او خبرې یا مثلا د طالبانو نور څرګندونې، دا ټولې د دې وړ نه دي چې سړی فکر وکړي چې هغوی سولې ته ژمن وي. نو طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، د افغانستان حکومت هم خپل مسؤلیت ادا کړي، په دې صورت موږ سولې ته رسیدلی شو. یوازې ټول مسؤلیت د افغانستان دولت په غاړه اچولې دا د انصاف نه لرې خبره ده.
وزیر صاحب یو
وعده کړی چې 2023 کال پورې اخیره پورې د افغانستان دولت او وسوال په سره مرستې کوي، ماغه هغه ته به زمون ووسیلو.
وزیر صاحب یو ورسته پښتنه دغه
شرایط رامنځته کی چې
او بخي وزیر صاحب یو ورسته پښتنه د ورستیو هدفي وژنو په تړاو د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې مشکوک کسان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملال میوند د خبريالې د انعکاس د ټلویزیون د وژنې په تړاو باندې هم دوی ویل چې مونږ کسان نیولې دي. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د وژنې په تړاو هم نیولې دي. تر اوسه پورې دوی په دې اړه نور معلومات لرسنیو سره نه دي شریک کړي، حتی من جمله ازادي راډیو ته هم نه دي ویل چې دا څوک نیول شوی دی او څه ډول مجازات شوی یا پروسه څه ډول روانه ده. فکر نه کوي چې کچېرې حکومت اعلان کړي چې دغه کسان موونی ول، حتی په ځینو مواردو کې وایي چې باید علني محکمه وشي چې نور پنترې واخلي، آیا د افغانستان حکومت مسؤلیت نه دی؟
ګوره دا د افغانستان حکومت مسؤلیت دی. څومره چې ماته معلومه ده، ما دغه معلومات دقیق دي، زه د ځان نه خبره نه کوم، ماته معلوم دی څومره چې سالیل صاحب په جریان کې دی او هغه ویلي دي، دغه ټول معلومات د رسنیو سره د خلکو سره شریکي. خو مسله په دې کې ده چې یو نفر چې نیولې دی، هلته یو نفر یا دوه نفر یا درې نفر تښتېدلي دي، پټ شوي دي، د دې لپاره چې هغه ونیول شي، معلومات تکمیل شي. دوی کوښښ کوي چې څو ورځې دغه مسله پټه وساتي تر څو هغه نفر ونیول شي، ګیر شي. دا یوه شبکه ده، یو نفر نه دی چې پیر کړی دی، یو کس وژلی دی او نور تښتېدلی دی یا نیول شوی دی. دا یوه شبکه ده، او شبکه ډېره اوږده ده چې دا د کابل پوهنتون باندې چې برید کړی او تاسو ولیده چې شبکه څومره لویه وه او څومره ستره شبکه ده، چې پکتیا پورې تر میرانشاه پورې تر پاکستانه پورې هغه سلسله ورسېدله. نو معنا دا ده چې حکومت دا کار کوي، او څومره چې ماته دقیق معلوم دی، سالی صاحب چې کومه وعده کړې ده هغه ترسره کوي، هغه کار کوي او ویلي دي چې زه دا کار کوم. زپریمنه مطمئنه چې دا کار کوي خلکو سره شریکي خو خلک باید لکه صبر وکړي ترڅو چې دا مسله روښانه شي چې په دې کې واقعا څوک لاس لري.
بل کور ودان د امنیت او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری
او شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې خبرونه کې بیا هم چې په ژوندۍ بڼه باندې زما همکاران مختوړي د 2000 کال د مهمو پیښو د افغانستان په ارتباط البته خبرې کوو. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او خپل نظر د ازادي رادیو لاري له نورو سره شریک کړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوو. نور د مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو تاسو راوولو د موسیقي خبرونه ته
د سندرو میلمانه
نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
د پسې راغلی چرته وې او راته وایا چې تلی چرته وې شینن بوا شکان شینن بوا شکان
رام شی پر سر چکر پستر گو میں پیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان
رام دا وسوستا دیدن تز ماز شینن بوا شکان شینن بوا شکان
رام شی پر سر چکر پستر گو میں پیار شینن بوا
سندرو میلمانا
سندرو بار اپنو شرکی دا بخان مینوال
غن تیر آوام پا تاما تاما
او پا دی باران که چه خیسته زمزمه را تاو که خوان بایلر دیر سی که چنگا
او زمزمه که یه نوز دانو
تو که خوبا دیزدهی کنه تو که وایا چل گرتاو خواد دو
بیغل توب زوانی غزل شوخ سنگار
جایی دا مرکی سندرو دا دقت خلاسی پاره ویلن نگر
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان وایي
چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
Yeah.
سوگردم تزر زخم میکاری شوام رسواتا پیاری پجر زخمی بطر سوگردم تزر زخم میکاری شوام رسواتا پیاری آخر بزر را باندی و سوز موین تزر زخم میکاری شوام رسواتا پیاری آخر بزر را باندی و سوز موین تزر زخم میکاری شوام رسواتا پیاری درگے خماری دتا غم نال داڑی دجڑا زخم نکاری شوم رسواتا پیاری
دیموکراسي نوای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نوې د جنو خوانزي په نوو پرانستل شوی
خلکو حکومت منوې
دیموکراسي نوې نو رسنۍ منوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
Thank you.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
لاری گڑی وڑی دی دستا دیدن پس مزڑا بوٹی وہینا لار گڑے وڑی دینا درت لین شم شیرین لار گڑے وڑی دینا درت لین شم شیرین
افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
جمعت پاتشی دا کشالو زپلے داک شالو زپلے خارب کندر کندر
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
احمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ضرور کپو ہے دم تارگ مو تمے زار
کې لمر ختلو تبریخ نو کا په هم چې له سوال حافظ نه وزم کا په هم چې پر جړه دې لکته